اودون کوم شال ډو پروانه خبرونه کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه منی وخت ورځي یو بجې شوی نن د اتوار ورځ د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 8 نیټه ده. په دې کې چې په واوري په بلوچستان کې بلدیاتي انتخابات د رنګ د لادرک کسانو څه حال له د هغوی کوم خپلوان دي هغوی په اسلام آباد کې کیمپ لګولې د رنګ په سینما کې د اونیزې خبرونه پښتون په یو شتمه کې د بختر ستوري ادبي اونیزې خبرونه هم لرو. خلومړی فرخنده وزیر ته ورزو چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
د بلوچستان په بلدیاتي انتخاباتو کې د غیر سرکاري نتیجو لمخې واکمن نیشنل ګوند تر ټولو زیات سیټونه ګټلې دي. د امریکا د دفاع وزیر وای افغان سیال ورته دا باور ورکړی د دوه هیوادونو ترمنځ امنیتی تړون به په وخت لاسلیک شي او د ملګرو ملتونو د ایټمی سارنې د ادارې په لټون کې د دوه کلونو په زیاته موده کې په لومړي ځل ایران ته تللې دي. د خبرونو تفصیل د مشال خبريال وای په بلوچستان کې د پرونیو انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو لمخې واکمن نېشنل ګوند پاکستان مسلم لیگ نون او پښتونخوا ملي عوامي په یو بل پسې تر ټولو زیات سیټونه ګټلې دي. د غیر سرکاري نتیجو لمخې د صوبې په بلوچ مشت سیمو کې نېشنل ګوند تر اوسه 234 او مسلم لیگ نون 1340 او په پښتون مشت سیمو کې بیا پښتونخوا ملي عوامي او جمعیت علما اسلام فیډل تر ټولو زیات سیټونه ګټلې دي. په بلوچستان کې 13 ورځې بلدیاتي انتخابات تر سره شول. د صوبې وزیر اعلی وای په ټوله صوبې کې په دغه دوران د بدامنۍ هیڅ لوی پیښه مخیتانه دراغلی. په صوبې کې د ووټ ته اچولو شرحه تر 50% پورې واچې پکې ګڼ شمېر خوځو هم برخه واخیسته. د پاکستان اټارنی جنرال منیر احملک پرون په اسلام آباد کې میډیا ته ویلي د لادرک کسانو د کیس په اوریدنه کې د شپږو کسانو شناخت شوی دی. د مشال خبريال وایي 13 ورځ په اسلام آباد کې د لادرک کسانو د کیس ته اوریدنې پر وخت په دغو کې 14 کسان عدالت ته وړاندې کړی شو چې مخونه یې پټ وو. د دفاع مرستیال سیکرټري وایي پاتې لادرک کسان به هم د روان ګل او یا نه په ورځ عدالت ته وړاندې کوي. په دې 13 ورځو کې سپریم کورټ امنیتي ادارو ته امر کړی وو چې درکه کسان دي زر تر زر عدالت ته وړاندې کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ایرانی ولسمشر حسن روحانی په بلنه نن سهار تهران ته روان شوه. د ولسمشر دفتر وایي تمد دوه مشران به د سیمې د امنیت سره سره د امریکا او افغانستان د ترمنځ د امنیتی تړون په اړه هم خبرې وکړي. د امریکا د دفاع وزیر وای د افغانستان د دفاع وزیر ورته دا باور ورکړی چې د دوه هیوادونو ترمنځ امنیتی تړون به په موقع لاسلیک شي. چک هیګل دا خبره پرون په کابل کې د بسم الله خان محمدی سره د لیدلو وروسته کړي. هغه وویل د داسې فکر نه کوي چې نور امریکایي فشار پر ولسمشر کرزی د هغه امنیتی تړون د لاسلیکولو لپاره واچول شي چې تر مخه وي امریکایي عسكر په افغانستان کې پاتې کېدل شي. افغانستان ته د سفر نه وړاندې هیګل په بحرین کې د امریکا خلیجي اتحادي هیوادونو ته دا باور ورکړ چې د ایران د ایټمی پروګرام په اړه خبرې د امریکایي پوز په مرسته شوې. په دغه وخت هیګل اویل
موږ په دې اړه مانی خیزه خبرې کوو او دا نه چې په دې کې سپټ پاتې شي. موږ ټول پر دې نظر ساتو چې څنګه د ایران د ایټمی پروګرام د مسلې د حل په اړه په چیلنجونو کې بریا ترلاسه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو د ایټمی سارنې د ادارې په لټون کې د دوه کلونو په زیاته موده کې په لومړي ځل ایران ته تللی چې دغه هیواد د درنو ایټمی اوبو سارنه وکړي. د ایران خبری رسنو نن اوویل د ایټمی سارنې د نړیوال ادارې دوه په لټون کې به نن په آرا کې د ایټمی تنصیباتو لیدنه وکړي. دا کتنه د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د نومبر د 23 نیټې د لوزنامې پر اساس کیږي. د دغه لوزنامې تر مخه به ایران خپل ایټمی فعالیتونه محدود د ویو په بدل کې به نړیوال بندیزونه پرې کمول شي. د تیر خالی په ورځ د ایران ولسمشر حسن روحانی د یو پوهنتون زده کوونکو ته په وینا کې لشپګو طاقتونو سره د تهران د لوزنامې دفاع وکړه او ویل څومره چې د ایټمی پروګرام ساتل مهم دي همدومره د ایران د اقتصاد ښه کېدل هم ضروری دي. د مصر عدالتونو د هغو 21 قیدی ښځو د خوشي کولو حکم ورکړی دی چې د پخوانی لری کړل شوی ولسمشر محمد مرسی په حق کې مظاهره کړې وي. د 13 اکتوبر په میاشت کې د 14 ښځو او نجونو په قید کولو د بشري حقوقو د نړیوالو ډلو لخوا سختی نیوکې هم وشوې. د روان کال په جولای کې د مصر د پوځ لخوا د محمد مرسی د واکه د لری کېدو وروسته په دغه هیواد کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهره وشوې چې څه د پاسه زر کسان پکې ووژل شو او هم په دومره شمیر کې په جیلونو کې واچول شو چې پکې په خپله مرسی هم شامل دی. نن د یوکران په مرکز کې یوه بله لویه مظاهره کیږي. مخالفو ډلو پر خلکو غږ کړی چې په کیف کې د ولسمشر ویکټر یانوکوویچ د هغه فیصلې خلاف راووزي چې له مخې د یورپي یونین سره اړیکې محدودوي. تېر اتوار هم 3300 خلکو په مظاهرو کې برخه واخیسته چې د 2004 کال د نارنجي انقلاب وروسته دا په دغه هیواد کې تر ټولو لویه مظاهره وه. د تېر خالي په ورځ د جارجیا پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی په کیف کې 3300 مظاهره کوونکو په خپل وینا کې ویل خپل مظاهرې دې تر هغې پورې جاری وساتي تر څو یې هیواد یورپ ته نږدې شوی نه وي. بلخوا ماسکو او کیپ هاغا رپورټونه رد کړي چې ګینه یانوکوویچ او ولادیمیر پوتین د 13 جمعې په ورځ د یوکراین د روس په مشرۍ کې د سیمه ییز همکاریو په سازمان کسټم یونین کې په شاملېدو بحث کړي. د پوتین ویان وایي دواړو مشرانو د توانایي په برخه کې په همکاریو خبرې کړې دي. د یوکراین د مخالفې ډلې مشر بیا وایي کسټم یونین د شوروي اتحاد یو نوی شکل دی. او بل خبردار چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ کمیټې مونږ نن په شارجه کې په خپل کې شل اوریزه مقابله کوي. د افغانستان د کرکټ ټیم کوچ کبیر خان مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي افغان لوبغاړي د دې مقابلې لپاره خپل پوره تیاری لري. بلخوا د پاکستان د کرکټ د کمیټې ټیم کپتان محمد حفیظ فرانس پریس اجانس ته ویلي له افغان ټیم سره به سیالي سخته او په زړه پورې وي او زیاتوي افغان لوبډله په ټی 20 کې زیات ښه لوبه کولی شي.
اردوونکو خبرونه بل مشال ریډیو اوردل چې فرخنده او وزیر وړاندې کول تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به وری د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ ویلی په بلوچستان کې بل دیتین انتخابات په ډیر پر امن توګه وشو. د پاکستان په سپریم کورټ کې د لادرک کسانو مقدمه روانه ده. 14 لادرک کسان عدالت ته وړاندې کړی شوي چې پکې د شپږو پیژندلو شوې ده. د یو لادرک تن خپلوان وایي
عمر علی نومیده د وډیګرام د دنیا پیژنه ما ته د دې پر خوران خوړلې ده چې د کابل تاسو ته کانجو چوک پورې په دې باندې د پټاس د ثبوت شو نو په ما بس لس لیټر تیل والو زما خون خاندان وسېږي.
د نن ورځې په پښتون په یوشتمه اونیزه خبرونه کې بحث کوو چې آیا په میډیا کې د پښتنو کوم تصویر وړاندې کیږي، دا ریښتینی تصویر دی او کنه.
میډیا چې دا دی خو پټوله خبره پوئږي نه په پښتنو پوئږي نه، او ځکه دا دی نظر کې چې پښتنه دی هغه بس ټوله جنگونو په جنگونو اخته دي او ظالمان دي.
او وروستۍ نیمای کې اونیزه خبرونه د باختر ستوري هم لرو.
زمو هیواد په دې 15 کلونو کې سوادیږي، زمو فرهنګي شتمنۍ دې منځ دي، لیکن لنی کمرغه دی ور ځوانان وښکړي دي.
د دې ادبي خبرونې ترڅنګ نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې د سره اوسه. لومړزو بلوچستان ته د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ ویلی په بلوچستان کې بلدیت انتخابات ډیر په پر امن توګه تر سره شو چې د په خبره تر دې انتخاباتو وروسته به ټاکل شوی ولسی نمائندگان د خپل سیمو ستونزې په خټوګه هواری کړي. نو موري دا خبرې په کوټه کې د شنبه په ورځ د بلدیت انتخاباتو د پولینګ تر ختمېدو وروسته لرسنیو سره کړي چې زمونږ خبريال یې تفصیل وکړي.
د صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ د شنبه په ماښام تر بلدیاتي انتخابات وروسته له رسنوالو سره په خبرو کې وویل په ټوله صوبه کې بلدیاتي انتخابات تر بل هر وخت په ښه او پر امنه توګه ترسره شوي چې د ده په خبره د ترهګرۍ پیښې د 11 مئی د ټول ټاکنو په پرتله د نشت برابرې وې. د ملک بلوچ په خبره له دریو یا څلور بلوچ میشتو سیمه ماسیوه په ټوله صوبه کې اولس په بیخي زیات شمیر کې خپلو کاندیدانو ته رایه ورکړه چې د ده په خبره سره په ډیرو سیمو کې ټرن اوټ یا د رای اچونو تناسب تر 55% زیات و. زما په فکر چې اوس کومې بلدیاتي ادارې جوړیږي او د اسلام آباد کوم اختیارات چې موږ په کوټه کې جمع کړي وو هغه به یونین کونسلو، میونسپل کمیټیو او کونسلرانو ته وسپارل سي، تر څو د بلوچستان چې کوم سکولونه، روغتونونه او نورې کومې سرکاري ادارې دي هغوی ته سم مالک پیدا سي. د بلوچستان وزیر اعلی د خبري رسنیو له نمایندګانو سره په خبرو کې زیاته کړه د صوبې په 22 ضلعو کې یوازې 3 یا 4 داسې ضلع دي چې د ده په خبره دوی ته پکې ستونزې ورپېښېدې او له یادو سیمو څخه کونسلران له نامعلومه وسلوالو تښتولي دي، خو د ده په خبره د ترهګرۍ د پیښو شدت او ویره د 11 می تر ټول ټاکنو بیخی زیاته کمه وه. په تربت سیمه کې زموږ 11 کونسلران تښتول سوي دي. په تومب، مند او اواران سیمو کې ستونزې راته شته. موږ یې له تاسو پټوونه، لیکن باید په ډاګه ووایم چې په عمومي ټول ټاکنو کې چې د ترهګرۍ د پیښو څومره شدت و په بلدیاتي انتخاباتو کې کم و. بلې خواته د اتوار تر غرمې پورې د غیر سرکاري نتیجو له مخې نیشنل ګوند، پاکستان مسلم لیګ نون او پښتونخوا ملي عوامي ګوند درې واړو پرله پسې تر نورو ټولو سیاسي ګوندونو ډېر سیټونه ګټلي. د غیر سرکاري نتیجو له مخې نیشنل ګوند ټول 120، پاکستان مسلم لیگ نون 145، پښتونخوا ملي عوامي ګوند ټول 144، جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلې 144، او تر ټولو زیات بیا آزادو کاندیدانو 650 سیټونه ګټلي چې ډیری نورې نتیجې لا هم را روانې دي. په سرکاري توګه به د بلوچستان د الیکشن کمیشن له لورې د دې نتیجو اعلان په راتلونکې اونۍ کې کیږي. د ویلو وړ ده چې په پاکستان کې تر ټولو صوبو له مخه د سپریم کورټ په حکم په بلوچستان کې لومړی پرون د شنبې په ورځ بلدیاتي انتخابات ترسره سوه چې له دوو یا دریو بیخي کوچنیو پیښو ماسیوه په هیڅ یوې سیمه کې د ترهګرۍ کومه لویه پیښه ونه سوه.
تاسې په بلوچستان کې په لومړي ځل په سیاسي جماعتونو په اساس د بلدیاتي انتخابات چې کوم ترسره شوي د هغې په اړه تاسې رپورټ اورېدو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په سپریم کورټ کې د لادرکه کسانو مقدمه اوریدنه کې پرونو 14 لادرکه کسان عدالت ته وړاندې کړی شو چې پکې د شپږو پیژنګلو شوې ده. بلخوا په اسلام آباد کې د لادرکه کسانو د خپلوانو احتجاجي کیمپ نن په دریم ورځ هم لګېدلې دي. دوی د حکومت نه د انصاف غوښتنه کوي. نور تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال درکوي.
د اسلام آباد په ډی چوک کې د اتوار په ورځ هم د بېدرکه خلکو احتجاجي کیمپ لګېدلی دی چې پکې د ملک د مختلفو برخو نه د بېدرکه شوي کسانو خپل خپلوان ګډون کوي. ګډون کوونکو کې ماشومان، بوډاګان، ښځې او سړي شامل دي او دوی د حکومت او نورو ادارو نه غوښتنه کوي چې ورسره د انصاف وشي. مشال ریډیو سره خبرو کې د سوات عمرزاده وایي دوه زامن یې روکتي.
دا مې بچیانو دي د کورې مزدوري کوله په چکوال کې. دا هغه ځای نه پولیس راوستل اوس هغه وایي چې د ایجنسیانو والا وړي دي او دا نه نه سبا او تاریخونه د خیر نور زما هیڅ لینډ ډېر نشته. درې بچیان مې دوه دانه پته دي او یو بچی مې پاتې دی.
دا شان یو بلتن وایي مقامي سچو یې 15 زامن د کوره بوتلي او د درې کالو تیرې دو باوجود د هغوی څه پته نه لګي.
دا مې کشر زوی دی، دا ټول جو د شواله په لړ باندې دا درې وانه ډروران دي. دا یو چې دنه ګلکاری کار وکړو، دا یو هوټل کې کار کوو. عمر علي نومې ده، د اوډیګرام دی، دنیا پیژنې. ما ته د دې پر قران خوړل دي چې د کابل تحصیل زمونږ غټ تحصیل دی، د ضلع ناغې نواله د کانجو چوک پورې په دې باندې د پټاس د ثبوت شو. نو په ما پسې لس لیټر تیل والو زما خون خاندان وسېده.
هم د سواد سره تعلق لرونکي یوې بلې زنانه خپل فریاد څه داسې بیان کړو.
زما د خاون محمد خلیل نوم دی، د یو زوینه مې محمد سلیم نوم دی، د بل زوینه مې نصر الله نوم دی، یو مې د لیور زوی دی داغه زاکر الله نوم دی، بل مې د لیور زوی دی داغه سمی الله نوم دی، یو مې د تر زوی دی داغه فضل اکبر نوم دی، یو مې د اندرور خاون دی داغه صوفی جان نوم دی. دا ټول زموږ د کور نه 2009 کې لا پته دي پنځه کال منګه وګرځي د سپریم کورټ ته های کورټ ته تمام سواد نه پوره کوی نشته مړه نشته ژوند دي چرته تللی دي دا کم ګناه ده زمنګ کم جرم ده زمنګ سره د انصاف عدالت ولګي کې زمنګ سره د انصاف فیصله وشي نه مړه شته نه ژوند شته په هوا چرته تللی دي
په داسې حال کې چې سپریم کورټ کې د تیرې یوې اونۍ راسي د بې درک خلکو د کیس اوریدنه د روزانه په بنیاد روانه ده د دغه خلکو خپل خپلوان او د بشري حقوقو تنظیمونه سمره هیله مندي په دې اړه مو د بشري حقوقو او بې درک خلکو د پاره کار کوونکی آمنه مسعود جنجوه نه تاسو کو نو دې زیاته کړه
دا خو ډېر غټ امید جوړ شوی دی هزارو کسان لپاره چې روغتي حکومت ته اس معلوم نه دی حکومت چې بیان ورکي هغه انټيليجنس ایجنسیز هغه پولې کې سوال چي هغه دا وایي حکومت له دا په کار دی چې خپل عوام لپاره خپل خلک لپاره لیستونم جاری کړي او ټولو لپاره ملاقات لپاره آسان غونته یو سیستم جوړ کړي اوس پورې یو سیستم هم نه دی چې اسانی سره دې سره ملاقات وکړي
د بې درک شوی خلکو خپل خپلوان پرون د خالی پورس د سپریم کورټ مخې ته هم لاړل چرته چې د ملکنډ بندیخانه نه بې درک شوی بازي خلک د جسټس امیر هانی مسلم مخې ته پیش کړی شو چې پکې د شپږو کسانو تصدیق د هغوی خپل خپلوانو او ملکنډ بندیخانه د ریکارډ د لار وکړي شو د بې درک شوی خلکو د کیس اوریدنه به سبا د ګل پورس د چیف جسټس په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې تنی جرګه کوي
تاسو په اسلام آباد کې د لدرګ کسانو د خپلوانو لخوا د لګول شوی احتجاجي کیمپ لپاره رپورت اوریدو
مشال ریډیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږی سندرې خبروي
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدو کابل ته د امریکا د دفاع وزیر وای د افغان سیال ورڅ ډاډ ورکړی دی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون به په موقع سره لاسلیک شي که څه هم چې د ولسمشر کرزی ویاند ویلي چې د امریکا د دفاع وزیر به له ولسمشر کرزی سره خبرې وکړي خو له کابل څخه د کتنې په ترڅ کې چې کیګل له ولسمشر کرزی سره ونه لیدل په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي که د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي نو ځای به پر نورو انتخابونو چې یو یې هم د ټولو سرتیرو ویستل دي غور وکړي رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو خبري ایجنسونو رپورت وړاندې کوي
په کابل کې له خپل افغان سیال سره له خبرو وروسته د امریکا د دفاع وزیر وویل بسم الله محمدی ورته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ امنیتي تړون به په موقع لاسلیک شي که څه هم چې چک هیګل ویلي افغانستان ته د سفر هدف دغلته میشتو سرتیرو سره کتنه ده خو نوموړي د افغانستان د دفاع له وزیر د کورنیو چارو وزارت له مرستیال او د افغان پوځ له لوی درستی سره د امنیتي تړون په اړه مفصلې خبرې وکړې لدی خبر ورسته د امریکا د دفاع وزیر ویل فکر نه کوي چې د امنیتی تړون د لاسلیک کولو په هدف دی د امریکایي چارواکو لخوا پر ولسمشر کرزی اضافي فشارونه ګټور ګام وی نو موري ویل د ولسمشر کرزی ته له هغه زیات نور د ویلو سن نه لري چې لا د مخه ورته ویل شوی دی د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په دې اړه چې ولې له ولسمشر کرزی سره نه ویني ویل افغانستان ته د سفر مقصد له امریکایي ځواکونو سره کتنه ده او د افغانستان له جمهور رئیس سره د کتنې غوښتنه نه ده کړې کته هم چې چک هیګل ویلی چې پر ولسمشر کرزی نور فشار راوستل با ګټه ونه لري خو نو موړی او په افغانستان کې د ناتو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډانفورت د امنیتی تړون لپاره د ټاکل شوې نیټې د نږدې کېدو په اړه خبرداري ورکړه ده جنرال ډانفورت ویلی چې امنیتی تړون لاسلیک نشي د به پر نورو انتخابونو غور وکړي چې وي هم له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو وستل دي نو موري ویل دا ولسمشر کرزی لخوا د امنیتی تړون نه لاسلیک کول به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو دراتونکو حضور پاړه په افغانانو کې به اعتمادي رامنځته کړي ولسمشر کرزی ټینګار کوي چې تر کومه پورې امریکا د سولې د پروسې لپاره زمينه برابر نه کړي او د افغانانو د کورونو تلاشي بند نه کړي د به ور سره په اوس وخت کې امنیتی تړون لاسلیک نه کړي د امریکا د دفاع وزیر څخه د مخه له ولسمشر کرزی سره د امنیتی تړون پر موضوع د خبرو لپاره د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار او د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي هم له کابل کته نه درلوده
د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون په اړه غربي ایجنسونو څه رپورټونه خبره کړې و هغه د رضوان مراد وړاندې کول او تاسو هم چې کوم امنیتی تړون دی د کابل او واشنگتن ترمنځ هغه امریکا ته لار هواروي چې په افغانستان کې خپل پوځونه پاتې کړي یو بل رپورت هم لرو تم دا چې افغان ولسمشر احمد کرزی نن له ایرانی چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته ولاړ شي یو ایرانی چارواکی چې نوم یې نه دی خودل شوی، فرانس پریس اجانس ته په خبرو کې ایران ته د ولسمشر کرزی د سفر خبر تایید کړی دی. ایران د افغانستان هغه ګاونډی دی چې په ښکاره یې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون مخالفت کړی دی. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل ورکوي.
ټاکل شوی ده چې ولسمشر کرزی او د هغه ایرانی سیال حسن روحانی به په دې کتنه کې د دوه اړخیزو مسئلو په اړه خبرې وکړي. ولسمشر حامد کرزی په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې متحده ایالات له نوموړي په ټینګار سره غواړي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک کړي. ایران په ښکارا له ولسمشر کرزی غوښتي چې له متحده ایالاتو سره امنیتي تړون ونه کړي. د ایران حکومت ویل 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت به د دې هیواد د ګټو پر ضد وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند مرسی افهم تیرونه ویل دوی په دې باور دي چې له متحده ایالاتو سره امنیتي او دفاعي تړون په اوږد مهاله کې د افغانستان د حکومت او خلکو په ګټه نه دی. یو شمیر افغان چارواکو او کتونکو په وار وار ویلي چې ګاونډي هیوادونه په ټول وس او توان سره هڅه کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي. د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافی په دې اړه چې کله افغانستان ګاونډیان په خپل دې مقصد کې بریالي شي نو څه به پیښیږي ویل،
تو امریکا په دې مورد کې هم د افغانستان د ولس په خاطر د سیمې د امنیت په خاطر غور وکړي، ولې چې کدوی په هیڅ پکې کې آیا د افغانستان ولس کوم خواته موږ ولس مشه راهنمایي کوي؟ په خواني روسي ته ځي، چین ته ځي، پاکستان ته ځي، ایران ته ځي.
د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې له ایرانی مقامات سره د خبرو لپاره تهران ته ځي چې په ایران کې لمیشتو افغانانو سره د دې هیواد د حکومت د ناوړه او سخت چلند سربیره په ایران کې له افغان ډیپلوماټانو سره هم د استخباراتي شبکو لخوا بد چلند کیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې هم دا رپورټونه تایید کړي دي. له ډېرو هڅو سره سره ونتوانېدو چې ایران ته د ولسمشر کرزی د سفر او دا چې پر کومو موضوعاتو به افغان او ایرانی مشران خبرې کوي د افغان حکومت نظر واخلو.
په داسې حال کې چې ایران د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړونو مخالفت کړی دی، افغان ولسمشر حامد کرزی د ایران سفر کوي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریزو د خبر پښتونخوا سوات ته. د سوات مرکزی ښار منګوري ولس وای چې دوی نخو گیس لري او د غرنګي د سکلو د وبونه هم به برخې دي. د غرنګ دوی د دغه سانتیاو د نشټوالي لکبله د حکومت پر ضد احتجاج کړی دی چې تفصیل یې د مشال ریډیو خبر جال درکوي.
د سوات مرکزی ښار منګوري رنگمالی او خواوشا محلو په لسونو خلکو د احتجاج په توګه سړک ته راوتي او حکومت څخه د ګیس او سکو اوبو ورکولو غوښتنه کوي. دغه احتجاج کوونکو په لسونو کې منګي، بالټي او د ګیس خالی سلندرې راغستې دي او د ملک آباد سلول لاره یې د سساته پورې بند کړې ده. د رنگمالی په خوانې ناظم محمد خان په دا اړه وایي،
چتراشی نو بنگیس نه اندر چتا بل او بور درم کار لچ الک بنگ بونل لے بنشتا ہر سب پیپر وچ کلک پراتری دا بنگی دے ہر روز پر در پر در گرزی.
یو بل مشر شیرین بہار وای چی دا گیس نشوالی لوجی دوی او د ماشومانو تا یو شمیر مشکلات تی
چکل گیس نه نو مطلب دار چتا کتور تیارے د خوار بس ہر بمانزه کی مطلب ہے چ گیس نه تکلیف نہ ماخم چ دینو ماخم گیس لاش بیات بدرے گھنٹو تا زمن انتظار گیس زمن درنگ مارے نو بشتا نہ گیس تا او لرگی گراندی او گیس پر 180 روپے باندې کیلو ده، لسکم په 0 روپے باندې په شلکم په 0 روپے باندې او تر وړې دي.
یو بل تن علی خان وای چې تیر وختونه کې بس سنه سګیس او اوبه راتلې، ولې اوس د سومیاشتو راستي دغه مشکلات نور سی واشوي دي.
اوس د پی ټی ای د حکومت چې راغله نظامي په خوله قسم چې دا درې میاشتې ده چې څاڅکې اوبه په درې میاشتې کې لکه څاڅکې اوبه نه راغله. زمونږه سار چې مولا اذان وکي او ګیس یو بلکو کې ګیس لا چې چولې بن شي، بیا ما سوتن نه یو بجا 12 بجې دا ګیس راځي، بیلونه خو په موږ سره ډبل لازي خاده د اوبو د بیل مسله چې نو بیلونه دی خټه جوړي او بمون تشته نه
پدغه اړه مو چې کله په سواد کې د خیبر پښتونخوا حکومتي غړي فضل حکیم خان څخه پښتنه وکړه نو هغوی وایي چې د ګیس پرشر په جمع کې کم شي دوی 2,00,000 روپۍ د دغې لپاره منظوري کړي دي چې پایپونه پرې غټ کړي بلخوا د اوبو دغه ستونزو په اړه مو چې کله د میونسپل کمیټې منګورې مشر نثار خان څخه پښتنه وکړه نو هغوی وویل
په دې کې اوس دا شوی دی چې کوم د یخنۍ نه موسم راغی نو په دې کې مونږ چې کوم ایلیګل کنکشن دي په هغې باندې شروع کړی د هغه کټ کوو دا دې وایي د اوبو سپلای لږه کمه شوې ده چې کوم دی چې مونږ د ویډ کار کوو چې اچانک ایلیګل کنکشن یې کټ کوو نو په هغې باندې مطلب دی چې بیا ویډ کوم دا دې وایي موټر بندي لږ ساعت نه بیا مونږ چې اور ولو نو پر هفته باندې چونکې په ګرمۍ په موسم کې په منګور کې د دې طرف د رنګلي د ملک آباد راج آباد یو غټه مسله ده په دې مونږ یو ګران اپریشن شروع کړی دی
ولې ځي ولس وایي چې حکومت دوی سره دغه رنګاز لوزونه بیا بیا کوي ولې د دوی ستونزې حل کولو کې سنجیده ګامونه نه پورته کیږي
که یو خوا په سواد کې د سواد په منګوره سیمه کې د اوبو د نشتوالي او د غرنګي د بجلی د ګیس د لوشډینګ له کبله ځایي خلکو احتجاج کړی دی نو بلخوا په وزیرستان د شوي سیمې اوسیدونکي وایي چې په دغه سیمه کې موبایل ټلیفون په سمه توګه کار نه کوي چې له وجې دوی له خپلو خپلوانو سره رابطې نشي کولی نو دوی له حکومته غوښتنه کوي چې موبایل ټلیفوني سرویس دې زر تر زره بحال کړی شي نور تفصیل په دې رپورت کې وو
د قطبی وزیرستان شوه قبایلون ویایی چه ده دوی پا سیمکش موبایل فون ساما چار نکوی چه لمخه یه قبایلون ده زیاد و نمگرتیا و سرا مخمخ دی دوی غشتا نکوی چه زیموار کسون ده دغی لوری تا سمدستی مخ روارا وی پا دغا بارکش ده شوه یو و سدون که زفران پا دارنگ جاگی جی موبایل نمائندہ محمد نذیر تا مخش کڑا خبرو پذائبہ مش دے عملی اقدامات
د شمالي وزستان په شوا سیمه کې خلک د موبایل سرویس د نشټوالي ګیله کوي او د غننګ دی له حکومت غوښتنه کوي چې دغه فعال کړي شي په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې آل کورم ټیچرز ویلفیر سوسایټی په نامه یو تنظیم د 1300 کلونو رئیس د تعلیم په څنګه کې مقامي خلکو سره مرسته کوي چې تفصیل یې د مشالډو خبريال په دې رپورت کې درکوي
پوکور میجنسی کی آل کورم ٹیچر ویلفیئر سوسائٹی پنامہ باندھے یو تنظیم د 1300 کالو رہسے د تعلیم پلڑ کے دسمی خل کو مرستہ کبھی دغا تنظیم تیر 2012 کال مئی میاش پشلا میں نٹے جوڑ شوے دے زپکی دسمی پکچا د یوش میں سرکاری او پرائیویٹ سکولوں استاذان شامل دی د تنظیم مشر گل ربی مشال لڈیو تا وائی چ دلتا بسیما کے تعلیمی حل زلی خی ندی نو زکا دوی دغا تنظیم جوڑ کلو او ووز دوی لخبل و سسرسن دسمی خل کو خدمت کبھی
حکیم بچی ڈیر تیتر بیتر و دا کرائسس نا دلتا د شاسونی سورا هو اختلافات رغلی و دی واجنه مو ټول سکول نه باندو د تعلیم ایجوکیشن بنسات غ پر وتلو سره پر وتلو دی واجنه مو د مستقل اس د دې مو مرسته وکړو اند د مستقبل دوی میټرک او په 90 دوی مستقبل جوړ شي سره سکولونو د پاره د کولفایش
نو موړ زیاده وی چې بسیمه کې د بدامنه پوجه عام ول سخت متاثر شوه دی او خلک نشي کولای چې د خپل ماشومان او تعلیمي حالې زلې جاری وساتي د تنظیم جن سکاتان محمد اسحاق بیا وای چې بسیمه کې دوی تعلیمي کمپاین او چلولو د دې له برکته ګڼ ماشومانو ته د تعلیم په میدان کې فائدې ورسېدې او زیاتوي چې د سیمې خلکو سره د مرسته کولو دغه سلسله به دوی په روان وخت کې هم جاری ساتي.
تقریبا 400 کسانو ته د 9 سټوډنټ ته فری ټیوشن، 50 کسان یتیمان څنګه مو مختلف سکولونو کې دلته اډمیټ کو، 100 کسان مو اسلام آباد کې اډمیټ کو. څومره کور کو کوم ممبرز دي اوسه پرې دي کې مسره دي چمرسته نه دي کړي په خپل باندې لګیاوي په خپل پیسو باندې لګیاوي.
د ملالی سیمې محمد خلیل وایي چې موږ تعلیم غواړو او د تنظیم لخوا دوی سره په دې کې د مرستو سره یو ښه بدلون راغلی دی او دوی له په دې باندې د تنظیم غړو شکریا ادا کوي.
د تنظیم خو د علاقې کې ډېر خیر خیریت کارونه کړي دي، خو چې کوم ډایرکټ د نمو ته ریلیف ملو شاید هغه دا دی چې مخپله یو رره دی دوی سپری کوچنګ کلاسونه خلی مو غریب خلک مخې مو دومره واسونه چې د مو اپورت کو کوارټ په خوري بنو ته وستو، نو لهذا مو ته ډور سټیپ نه دا کوچنګ کلاسونه مو ته اویلیبل دي. نو دوی مو ډېر مشکور دا تعلیم مخې مو نه شو حاصله وای دا کوم تعلیم مو بچی نه وکړو دا مو نه شو کوای.
د آل کورم ټیچر ویلفیر سوسایټي دغه تنظیم نه یوازې د تعلیم په میدان کې د خلکو مرسته کوي بلکې په سیمه کې غیر نصابي سرګرمیانې هم جاری ساتلې دي. د تنظیم یو بل غړی دلاور خان مشال ریډیو ته وویل چې موږ په سیمه کې هر کال د پرایویټ او سرکاري سکولونو ترمن د لوبو میلې هم جوړوو چې مقصد دې د سیمې ماشومانو ته تفریح موقع ورکول وي.
تاسې رپورټ اوریدو چې آل ټیچرز اسوسیشن کوم د کورم ایجنسی دی هغوی د غریبو زده کوونکو لپاره د تعلیم پروګرام کوي، هغوی ته مفت ټیوشن ورکوي. وخت شوی دی یو نیمه بجه نو راځي چې له فرخنده وزیر د خبرو لنډی زورو.
په بلوچستان کې د پرونیو بلدیاتي انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو له مخې واکمن نېشنل ګوند د پاکستان مسلم لیگ نون او پښتونخوا ملي عوامي په یو بل پسې تر ټولو زیات سیټونه ګټلې دي. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د صوبې په بلوچ امیشت سیمو کې نېشنل ګوند او مسلم لیگ نون او په پښتون میشتو کې بیا پښتونخوا ملي عوامي او جمعیت علما اسلام فی ډلې تر ټولو زیات سیټونه ګټلې دي. د پاکستان اټارنی جنرل منیر احملک پرون میډیا ته ویلي د لادرک کسانو په کیس کې د شپږو شناخت شوی او نور به هم په روانه اونۍ کې عدالت ته وړاندې کړل شي. د امریکا د دفاع وزیر وای افغان سیال ورته دا باور ورکړی د دوه هیوادونو ترمنځ امنیتی تړون به په وخت لاسلیک شي. چک هیګل دا خبره پرون په کابل کې د بسم الله خان محمدی سره د لیدلو وروسته کړی. د مصر عدالتونو د هغو یویشتو قیدی خزو د خوشی کولو حکم ورکړی دی چې د پخوانی لری کړل شوی ولسمشر محمد مرسی په حق کې مظاهره کړې وي. د ملګرو ملتونو د اټمي سارنې د ادارې په لټون کې د دوه کالونو په زیات موده کې په لومړي ځل ایران ته تللی چې دغه هیواد د درنو اټمي وسارنه وکړي. د ایران خبری رسنو نن ویلي د اټمي سارنې د نړیوال ادارې دوه پلټون کې به نن په عراق کې د اټمي تنصیباتو لیدنه کوي. نن د یوکران په مرکز کې یو بل لوی مظاهره کیږي. مخالفو ډلو پر خلکو غږ کړی چې په کیف کې د ولسمشر وکټر یانوکوویچ د هغه فیصلې خلاف راوځي چې له مخې د یورپي یونین سره اړیکې محدودوي. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ کمیټې ټیمونه نن په شارجه کې په خپلو کې شل اوریزه مقابله کوي. د پاکستان د کرکټ ټیم کپتان محمد حفیظ وایي د افغان ټیم سره د نن ورځې لوبه به په زړه پورې وي.
خبرونه مولا مشال دی وردل چې فرخنده وزیر وړاندې کول وخت شوه دی. زمونږ د اونیزي خبرونه پښتون په یو وشتمه کې نن د دغه لړۍ وروستۍ برخه ده. د نن په خبرونه کې په دغه موضوع بحث کوو چې پښتنو له پخپلا په سیمه کې د امنیت او ترګري د مخنیوي لپاره څه کول پکار دی او په دغه لړ کې د نړیوالې ټولنې کردار څومره مهم دی. کوربه شاهین بنیری دی.
پختون په یوشتمه کې
ستړي مشه اوریدونکو د خبرونو په دې لړۍ کې تر اوسه مونږ په دغه موضوع خبرې کولې چې آیا په افغانستان او پاکستان کې میشت پښتانه ترهګر دي او که د ترهګرې ښکار دي. په دې خبرونه کې مونږ ته دا هم معلومه شوه چې د پښتنو ټولنه کې ځینې ولسی اقتصادي او سیاسي ستونزې داسې دي چې د پښتنو په ټولنه کې د تشدد د پیښو سبب ګرځي او باید دغه د مخنیوي لپاره په ټولنه کې د اصلاحاتو لپاره کار وشي. خو ډیرو کارپوهانو ویل چې د تاریخ په بهیر کې په ډیرو موقعو پښتانه خپل د ترهګرې ښکار شوي دي. نن دغه لړۍ وروستۍ برخه ده او د نن په خبرونه کې په دغه موضوع بحث کوو چې پښتنو له پخپله په سیمه کې د امنیت او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي او په دغه لړ کې د نړیوالې ټولنې څه کردار جوړیږي. د پښتونخوا په چارسده کې د باچا خان پوهنتون مشر او د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت وایي د مدو مدو نه پښتانه په داسې درو کې ژوند کوي چې د منځنۍ ایشیا او جنوبي ایشیا ترمنځ د تګ راتګ لاره ده. له دغه کبله چې څوک هم په دې لاره په هند د قبضې لپاره راتلل نو پښتنو خو یې یا مزاحمت کړی دی او یا ورسره ملګري شوي دي. نوموړی زیاتوي له سکندر اعظم تر سوویت یونین پر ضد د پاسون پورې جنگونو پښتانه نړۍ ته د یو جنگیالي قام په توګه ورپېژندلې دي او د پښتنو د کلتور او ټولنې سپېڅلي قدرونو ته چا پام نه دی کړی. د دې سره سره د پښتنو اقتصاد د جنگ په اقتصاد بدل شوی دی. نوموړی زیاتوي
زمنګ چې کوم دی هغه شی چې کوم دی دلته یو د جنگي اکونومي له اقتصاد بڼه کې خو اوس دا جنگي اقتصاد بڼه چې تکې دی دا بنیاد چې تکې دی اوس د دې ختمولو لپاره چې کوم دی کنه دې لپاره یو پرمن اقتصاد راوړل پکار دی. او هغه راوړل په څنګه کېږي په خپل باندې یو مسله ده ځکه چې دا دې لپاره مذاکرات طالبانو ورته نمبر کې لا نور جنگي ډلې چې دي هغه مثال صرف دا نه چې هتھیار کې دي بلکې حکومت ریک په څنګه دغه کې دي آبا دغه وسله څنګه کې دي هغه نفس بدل تا ډیولپمنت به څنګه کې دي پرمختګ به څنګه کې دي تعلیم به څنګه ورکولای کې دي دا لوی هغه د اصل لکه یو لوی مارشل پلان غواړي رکت کونده لکه چې څنګه په یورپ کې هغه شاو د جنگونو نه پس اوس دا مارشل پلان چې نه ما خیال نه دا داسې هغه مسله نه ده لکه ساده مسله نه ده چې څنګه موږ خلک ورته ګوري چیرې ډرون حمله دې بند شي به مثال دا شی وشي او کبیر طالب هغه کې خو به دا مسله حل شي دا څه نه ده لکه دا مسله ما په خیال باندې دومره ساده دومره هغه نه ده ګو چې د نړیوال خلک موږ سره ودرېږي نړیوال ټول اولس سره ودرېږي په دې موږ سره کومک وکړي بیا ګران هم نه ده خو ما خیال نه راځي چې ټول به په یو هغه باندې په یو صفحې لا په یو هغه باندې یو دریز به خپل کې ده په پاله.
لکه څنګه چې فضل رحیم مروت ویل د پښتنو اقتصاد د جنگ په اقتصاد بدل شو او ریاستی او غیر ریاستی ادارو پکې د خپلو سیاسي مالی او ستراتیژیکی ګټو لپاره لارې پیدا کړې. خو بیا هم د پښتنو راوچتیږي چې پښتنو د خپل حالت د خکولو او خپل خراب ایمیج د خکولو لپاره په خپل هم سکړی دي او کنا هم د غشان ناشتي. یو ځل بیا ډاکټر فضل رحیم مروت
ریسپانس خو رښتیا خبره دا ده چې ریسپانس هم ما خو ته وي د ایجوکیټډ د تعلیم به سواد ما شری ریسپانس هم کمزورې وي یغه نمائندگی هم کمزورې وي لکه مثال به مونږ واخلو لکه مونږ اوس په نمائنده ولا سي په توګه باندې مونږ بولو اوس هم پارټي شته مونږ سره ګوندونه شته مطلب ان پی دی بل دی مطلب د پښتون فاميلي پارټي دی نور دی نور دی واخه نه مونږ به اوس د ذاتی په تور باندې یو سړی مثال ما جنکې مثال واخلو ورکوټې جنکې د ملالا هغه منګه یو سیمبل دی یو هغه دی خو اوس خبره دا دی چې آیا ستا معاشره با سواد دی اوس څنګه خپل شي او به تعلیمي ور باندې زیات شي بیا په دل هم ډیر مشکل شي هغه لکه بیا ځین کې سوالونه پورته کیږي هغه ځین کې کنفیوژن مو خلکو تورا چول کوي او ډیر خلک دلته لګیا دي چې دا شینه چې کوم دي کنه لکه چې ما مثال درکو چې ټول مسله په ډرون پورې وتړي او به ټول مسله په دې پورې وتړي چې دا چې کوم دی کنه دا ورکوټه ماشومه څخه خاصه دا رو پلانټ کړي ودل ته د خپلې تربیه کړي او دا کوم دی کنه دا د يهود او د هنود سازش ته لکه دا یو زړه تیری دا هم د مطلب دا موږ خلاف څه شته کیږي موږ نه کوو دا خو بس دا هنود چې کوم دی اندوان چې دی لا مثال يهودان چې دی دا د یغه سازش کړي دا خپل موږ ډیر معصوم خلک وي شې نه خبره دا د شانته یو هغه د حکومت ته وي لکه دا لکه دنیا ته یو کم کم په یو ان لیول وشو په امریکا کې وشو په یورپ کې وشو خلکو وکړل چې یو ماشوم یو بیکورډ علاقې نه را پاسې ده له اول ته جنگ وهلې هغه کنه هغه هغه څنګه ده اوس دغه نه مطلب دا دی چې پښتون ایم ای جی به نه بل خو مثال نشي کېدای.
په پیښور کې مېش د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي په جغرافیایي توګه د ویشل کېدو سره سره د پښتنو ولسی او کلتوري تاریخ ځای په ځای مات شوی دی او د دوی اقتصاد د احتیاج اقتصاد دی. نو له دغه کبله په دوی د نورو قابونو لخوا سیاسي او سماجي غلبه اسانه شوې ده. ډاکټر خادم حسین وایي د احتیاج د اقتصاد د منځ وړلو او د تاریخي تسلسل د ماتېدونه د راولاړو شو ستونزو د هواري لپاره سلور کارونه کېدل ډېر ضروری دي.
لومړی خدا ده چې د پښتنو په عمومي توګه که په پاکستان کې دي که افغانستان کې دي او که په نورو وطنونو کې آباد دي یو تعلیمی تحریک ډېر زیات ضروری ده چې هغه په دې ریاستونو ومنل شي او هغه دنیا سره هم د هغې باندې خبرې اترې وشي. په هغې کې دوه درې سرونه ډېر زیات ضروری دي. هغه دا چې یو خو د ماشومانو ته د پښتنو روان نسل ته د تنقیدی شعور او تخلیقي شعور پکار دی. دریم دا چې هغوی ته هنرونه پکار دي او دریم دا چې هغوی د خپلې خاورې څومره تسلسل دی هغه د دریو زرو کالو نه تاسو که حساب وي که دوو زرو کالو حساب وي د هغه زرګونو کالو تسلسل په نظر کې وساتلی شي هغه په کورسونو کې شامل کړی شي د هغې احساس ورکړی شي اجتماعي احساس چې دا یو ټولنه وه د یو تاریخي تسلسل لره. او بیا دا چې دغه مت کې دا ضروري دا د تعلیمي حواله باندې چې د ماحولیات شعور او د شهریت اصول هم زده کړی شي. دویمه خبره چې ډېر زیاته مهمه ده تاسو ته پته ده چې دا دنیا دا اوس چې کوم اقتصاد دی د ټولې دنیا معیشت چې دی هغې کې بنیادي نقطه یا د هغې په جوړو کې یا هغې په تل کې چې څه دي هغه دا دی چې څنګه د علم په ذریعه نوي تخلیقونه وشي. څه ته چې د علم اقتصاد وي څه ته چې نالج اکانومي وي نو د نالج اکانومي لپاره دا ډېره زیاته ضروري ده چې د پښتنو سماج کې عمده دغه تعلیم په ذریعه داسې خلک را پیدا شي او هغې ته داسې سهولتونه ورکړی شي او دا د پښتنو د سیمې د معلمینو سره سره د هغه خلکو ډېر لوی رول په دې جوړېږي کوم چې څه ناڅه شکل کې تجار دي یا تجارت سره وابسته دي یا کوم چې څه ناڅه شکل کې صنعت او حرفت سره وابسته دي یا کوم چې څه ناڅه شکل کې څه ناڅه پنګه لري که هغه د زراعت په بنیاد لري او که هغه د پیداوار په بنیاد لري نو د پیداواري عمل اله په مخ کې تلی شي او ټولنه اقتصادي ازادي ال حاصلولی شي. کله چې په دې دور کې هغه د علم اقتصاد غاړې ته لاړ شي د ایجاداتو غاړې ته لاړ شي او چې کوم وسایل دي هغه وسایل داسې استعمال کړی شي چې هغې نوي سونه جوړ کړی شي او هغه د یو پانګې په صورت کې د دنیا مارکیټونو کې خواره کړی شي. بیا درېیمه خبره چې کومه ډېره زیاته مهمه ده هغه داسې سماجي تحریک پکار دی چې هغه د دواړو سیزونو باندې هم توجه ورکړی شي او تحقیق سره دا خبره لازمن شامل کړی شي پای کې اضافه کړی شي چې څنګه کم کم ځای کې د پښتنو آبادی په کم ځای کې ده د هغې وسایل څومره دي هغه وسایل څومره څنګه استعمالېدای شي نو داسې د یو تحریک شکل کې د یو تنظیم شکل کې مختلف لکه د صنعت حرفت تنظیمونه د پېښورو خلکو تنظیمونه د رسنیو د ادارو تنظیمونه او دغه تنظیمونه د یو بل سره ارتباط لري او په خپلو شعبو کې د دغه تعلیم تحریک ته او د تحقیق تحریک ته مسلسل مرسته ورکوي او هغه په مخ کې بوځي. او اخیری په دې مت کې دا ډېره مهمه خبره ده چې په دې ټولو وطنونو کې کوم ځای کې پښتانه اوسېږي هلته دا لازمي ده چې د دواړو د اقتصاد چې کوم د احتیاج دی او ورسره چې کوم تاریخي ډسکنیکټ دی د دې دواړو نه د ځان خلاصولو دپاره او د یو ډېر خوشحاله د پرامن د مترقي او د آباد قام په حیث د ادرېدو دپاره دا ډېره مهمه ده چې سیاسي مرام وټاکلی شي.
ډاکټر خادم حسین زیاتوی د تعلیمی تحریک په علم ولاړ اقتصاد او سماجی تحریک د مخ کې وړلو لپاره مهمه ده چې د پښتنو په ټولو سیمو کې د سیاسي مرام د ټاکلو لپاره بیلابیل منشورونه راوړاندې کړي شي او سیاسي او ولسی تنظیمونه د یو بل سره وتړل شي نو د پښتنو ټولنه یو ځل بیا د نړۍ د تهذیبونو سره د علم امن او مینې په بنیاد د خپل رښتې پیاوړي کولو ټول صلاحیتونه لري. اوریدونکو هم د دې سره زموږ د خبرونو د لړۍ پای ته رسی. کچری تاسو په دغه اړه خپل رائے یا انتقادونه زموږ سره شریکول غواړئ نو زموږ سره د مشال ریډیو ډاٹ کام لاره تماس نیول شئ. هم د دې سره درنه اجازه غواړو. خاد آباد او بریلی اوسئ.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې ستاسي کوربایم. تیر اونۍ چې په جلال آباد کې د وسنیو ادبیاتو او سولې تر عنوان لاندې جشن جوړ شوی و، نو د ادبی مقالو او باسونو ترڅنګ پکې د کتاب نندارتون او نورو تفریحي بوختیاو ته هم ځای ورکړل شوی و چې یو څه د نننۍ خپرونې برخه جوړوي. لومړی رپورټ درازو. کتابونه د علم د زده کړې او رڼایۍ غوره لار ده. د دې ضرورت هغو ملتونو او ټولنو ته لا ډیر وي چې د علم او سواد کچه پکې ټیټه وي. په همدې سبب د پښتنو ولسونو لپاره کتاب او کتابونه مهم ضرورت ګڼل شوی. کتابونه چې کله په عمومي شکل په نندارتون کې کتونکو او اخیستونکو ته وړاندې شي، نو بیا خو یې اخیستل او کتل دواړه اسانه شي. افغانستان چې له امنیتی او اقتصادي پلوه لا پر خپلو پښو ولاړ نه دی، اوس پکې د کتاب نندارتونونه په پالیدو ښکاري او کتونکي د علم د حصول لپاره یو ښه پال بولي. د کتاب نندارتون په اړه نور حال په دغه رپورټ کې درکوو. افغانستان د وسنی ادبیاتو په جشن کې د نورو ادبی بوختیاو ترڅنګ د کتابونو نندارتون ته هم ځای ورکړل شوی و چې ګڼ شمېر خپرندویو ټولنو ورته خپل کتابونه د خرڅلاو لپاره راوړي ول. دا چې د کتابونو نندارتونونه په ټولنه کې په ځوان نسل څومره مثبت اغېز پرې باسي، دا پوښتنه مې د څو تنو نوموتو لیکوالو مخې ته ایښې ده. سیړونکی استاد ابیب الله رپی دغه شان نندارتونونه د کتاب خرڅولو د کلتور د عام کولو په لار کې ډیر اړین وبلل.
زموږ هیواد په دې 15 کلونو کې سوځيږي، زموږ فرهنګي شتمنۍ د منځه ځي، موږ ته فرهنګي زیانونه را اوړي. لیکن له نیکه مرغه دې ور ځوانان ویښ کړي دي. زه ډیر داسې ځوانان وینم چې په ډیر تکلیف او خوارۍ پیسې پیدا کوي او هغه بیا اخلي په کتابونو مصرفوي او کتابونه پې چاپوي او کتابونه پې اخلي. چې دغه د کتابونو بازار هم د همدغې عادت نه راضي کېدلی دی. نو زه باوري یم چې د کتابونو داسې بازارونه به د پښتو کتاب د خرڅولو، د پښتو کتاب د رسولو، د پښتو کتاب د ډیرېدلو لپاره ډیر زیات ګټور وخت شي.
شاعر او لیکواله صفیه صدیقی بیا په نندارتون کې د خزینه شاعرانو د کتابونو په لټون پسې ګرځېدله. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
خپل می شاعر هم زه د شعر سره ډېره مینه لرم او اکثرا زه د خزو آثار لولم. ځکه زه پراتونکو دوغړم په باندې کار کوم چې مثلا ګورم چې خزو په کومه مخته کې رقم شعرونه لیکلي دي، مخصوصا د تاریخواله چې ډېره عامه خبره ده په دې ټولنه کې. زه غواړم ووینم چې آیا خزو د دې تاریخوالې نه په خپل شعرونو کې یادونه کړې ده کینې ده کړې. تر کومه ځای چې مولا یوازې د نبی له وفا د شعرونو ټولګه ده چې ما یو کتاب د دین راوخسته، نو هغه خطر ګرځم وینم چې کوم کسان کولای شي نو شعرونه د دې راټول.
د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځي استاد په هنمل برېلې با جوړه کلي یو پلو ادبي او علمي کتابونه د په هنتون د ماسلینو لپاره ډیر ګټه ورګني. لبل پلوی لوړې به شکایت کوي.
دغه سیمینارونو او ادبي غونډو کې یو مهمه خبره ده چې دغه کتابونو نمایش ورسره څنګه کوي. دا ډیره مفید او ګټوره خبره ده هم د لیکوالو او شاعرانو لپاره او هم د محصلینو لپاره. په تیر بیا زما چې د محصلینو سروکار دي، نو دا کتابونه چې ما ولیدل د محصلینو لپاره ډیر ګټور وو. هغوی په تدریسي چارو کې ډیر ښه اغېز لرلی شي. خو له بده مرغه زموږ محصل دغه کتابونه نشي اخیستلی چې قیمت
د ننګرهار مرستیال ولی محمد انیب ګرګوال چې دغه نندارتون ته راغلی و، وایي چې له خپل ذوق سره سم کتابونه یې واخیستل.
ما هم د ځان لپاره دا ډیره مناسب وخت وګاڼه، ځکه چې موږ مصروفیت دومره زیاتی چې هیڅ کلم داسې موقع نه برابرېږي چې موږ لاړ شو بازار ته کتابخانو ته او هلته کتابونه واخلو او وګورو. نو دا یو ښه موقع وه چې دلته راغلو، هم په هغه مجلس کې اشتراک وکړ، هم بار راووتو دغه کتابونه چې دلته لګېدلي دي د دوی نه لیدنه وکړه او هغه کتابونه زموږ ضرورت وو او زموږ زړه غوښتل هغه هم پکې خریداري وکړه واخیستله.
یو تن کتاب لورون کې خوشاله او چې د نندارتون له برکت یې ډیر کتابونه و پلورل.
زمانو نصرت ارمان په جلال آباد خار کې د مازیګر کتاب پلورنځي په نوم باندې کتابخانه لرم. د کتاب بازار خو ماشاءالله ښه دی. د ننګرهار خلک ټول د ادب مینوال دي او د کتاب سره مینه پالنه کوي. خو دغه د کوم فیسټیوال جوړ شوی دغه خلک ټول د ادب او د پښتو مینوال خلک دلته راجمع شوي دي. دې خلکو د کتاب سره ډیره زیاته علاقه وښودله. هر یو تر خپلې وسې کتابونه واخیستل او زما په کافي اندازه باندې کتابونه وپلورل.
سره له دې چې اوس اکثره ځوانان په انټرنیټي پاڼو کې د مطالعې تنده ماتوي، خدا چې د پښتو ارزښتناک کتابونه لا تر اوسه انټرنیټي پاڼو ته نه دي پورته شوي، لا هم ځوانان دې ته اړ دي چې کتابونو ته مخه کړي او د مطالعې تنده پرې سړه کړي. باختر ستوری گرانو مینوالو، انزورگری لزرگونو کلونو راهیسی را روانه ده او ترننه هم دی هنر تا اهل ذوق پدرنسترگ گوری. پا جلال آباد کی وقت نا وقت انزورونو نندارتونو نجوریگی چی گنش میر مینوالی ننداری تا ورزی. خدا زل دزوان انزورگر حمدالله ارباب ده هغو انزورونو نندارتون چی ده وطلو ادیبانو او شاعرانو سیری انزور کردی وی د افغانستان د وسنیو ادبیاتو په جشن کې وړاندې شو چې په سلګونو تنو ادیبانو یې ننداره وکړه. نور حال په دغه ریپورت کې درکو. د افغانستان د وسنیو ادبیاتو په جشن کې د انزورګرۍ نندارتون ته هم ځای ورکړل شوی و چې ځوان انزورګر حمدالله ارباب پکې په خپلو ګوتو جوړ په لسګونو د هغو اشخاصو انزورونه نندارې ته وړاندې کړي ول چې په تیر او اوس مهال کې یې پښتو ادب ته نه هېرېدونکي خدمتونه ترسره کړي. دغه نندارتون چې په سلګونو تنو لیکوالو او شاعرانو یې ننداره کوله، خوشاله ول چې د خپلو ویاړلو نقاشي شوی سیری ویني. وتلی ناول نگار ډاکټر محب الله زغم خوشاله و چې په لومړي ځل یې د داسې یو انځورګر نقاشي وکتله چې پخوا تر دې یې د هغه نوم هم نه و اورېدلی.
که څه هم چې ننګرهار په مجموع کې په ادبیاتو کې ډېر پیاوړي لیکوال او شاعران لرل، مګر په نورو هنرونو کې له موسیقي هسې ما داسې نامي کسان پکې نه و لیدلي یا به ما نه پېژندل. مګر اوس ډېر خوشحاله یم چې د نقاشۍ په هنر کې دومره وتلی انسان لرو دلته. او دغه تصویرونه چې ما ولیدل دا د ریالیزم په سبک کار شوي دي، خو په هغه کې رنګارنګي په دې ده چې ځینې پنسلي بڼه دي، ځینې په آوي رنګ باندې، ځینې په روغني رنګ باندې.
د لفروز زیرک وایي چې دغه شان انځوریز نندارتونونه په ځوان نسل مثبت اثر پرې باسي.
د دغه ډول نندارتونونو جوړېدل دوه ښېګڼې لري. یوه ښېګڼه خدا ده چې هغه انځورګر په خپلو جادوګرو ګوتو باندې د یو چا څیره انځوروي او هغه په خپله یوه ښکلا ده چې خلک ترېنه خوند اخلي. او دوهمه خبره دا ده چې دلته یو تاریخ پکې بیانوي. دغه تاریخ د ځوانانو لپاره، دغه تاریخ د ماشومانو لپاره، دغه تاریخ د پیغلو لپاره، د ښځو لپاره. بې له دې نه چې کوم کتاب ولولي، د یو انځور په لیدلو سره هغه ډېر څه زده کوي.
لیکوال او خبریال نور سعید وایي چې په انځورونو کې ورته د نوي سبک سرک ښکاره شو.
دغه تصویرو په لیدو خو خوشحاله شوم ډېر. د نوي هنر د ګمان کوم زه پرې پوهېدلی یم، د تجریدي آرټ یو سرک پکې معلومېږي. او رښتیا وایم، ما داسې فکر نه کوو چې دومره د اوچت معیار هنرمندان لرو او دومره په ښایسته بڼه به دغه انځورونه سې. دلته دموږ د اساتیرو دي، د اساتیزو دي، د لیکوالو دي، دموږ د هنرمندانو دي، د شاعرانو دي، دا به موجود وي. په لیدو یې رښتیا وایم ډېر زیات خوشحاله شو.
ځوان انځورګر حمدالله ارباب وایي چې پخوا یې د خپل ذوق تنده خړوبوله، خو اوس چې په دې وپوهېدو چې د اهل ذوق تنده هم خړوبولی شي، نو انزورګری ته به پوره پام ورواړوي.
دغه د نندارتونو سلسله خو روانه ده په پېښور کې. دلته په افغانستان مختلف ولایتو کې د نندارتونونه زه جوړومه. دا ځل په جلال آباد کې چې کوم دغه د ګوټې انسټیټیوټ د خوانه دغه کوم جشن شوی او په دې کې ښه خبره دا و چې د افغانستان د مختلفو سیمو نه د مختلفو اقوامونو خلک راغلي و، لیکوالان، ادیبان، شاعران او هغوی زما دا کوم انځورونه چې و د نندارتون دی ډېر زیات خوښ کو. ما دا انځورونه جوړول خپل شوق مې ورسره هم وګوري. دا ځل چې ما دغه فرهنګیانو دغه هڅونه وکتل نو زه به انشاءالله په آینده کې نور هم کوشش کوم چې هغه مشران چې هغې د ولس خدمت کړی دی د هغې انځورونه جوړ کړم او د دې مخې ته وړاندې کړم.
حمدالله ارباب زیاتوي چې په ننګرهار کې څو تنه ځوان انځورګران موندلي چې ډېر ژر به یې د هنر په اکاډمۍ کې سره راټول کړي. سو په دې وتوانېږي چې ننګرهار د علم او ادب تر څنګ د انځورګرۍ ډګر هم وګرځي. باختر ستوری گرانو مینوالو، موسیقی داسی او هنر دی چې د ار عمر او هر شوبې سره تړلی خلکې خوخوي، او دا موسیقی چې بیا د اهلی ذوق په وړاندې وي خوند او مزه یې سوچند زیاتیږي. د موسیقی له همدغه سی او بندر څخه مو درته په دغه ریپورت کې خواګرا ټول کړی دی. دا نغمه د جلال آباد ښار له مقامی وټل څخه راوتی چرته چې ګویته انستیتوت د افغانستان وسنی ادبیت او سولې په نوم د ورځنی جشن جوړ کړی و. د جشن وروستۍ برخه چې د موسیقۍ بندار ته ځانګړې شوې وه په لسګونو تنه شاعران او لیکوال ورته ورټولو چې محلي سندرغاړي سید الله په خپل خواږه غږ د شپې تر ناوخته پورې بیدار وساتل. سید الله وایي چې د شاعرانو لداد نه ډیر خوند واخیست.
زه خپل خوشنصیبی ګاړم چې ما په دې محفل کې اشتراک وکړ. لوی لوی شاعران او لوی لوی بار ما ته ناسو، ما خپل د موسیقۍ هغه خپل اجري ورته وکړل. ما ته ډیر زیات درا کو، ډیر زیات نه خوشاله.
شاعر او لیکوال نور الحبیب نثار چې د موسیقۍ بنډارې تر پایه بدرګه کړی وو وایي چې کننګرار میشتي شاعران نوموړي سندرغاړي سره د شعر په انتخاب کې مرسته وکړي نو په راتلونکي کې به یې یو ښه سندرغاړی موندلې وي.
دا اوازونه وای چې درې قسمه دي. یو هغه आवाज چې به خیزه د خلې پر سرن جوف نه راوځي، یو دای چې سهل خوي، بل هغه وی چې تک د زړه نه راوځي. د دې आवाज کې دغه کیفیت وو. دلته په ننګرهار کې چې زمون ښه شاعران دي، هغه ورسره د کلام په انتخاب کې کومه کوي چې د دې ذوق په پالونو روزلو کې وسره مرسته وکړي. نو ټول عمر خو خیال محمد استاد ژوندینه وي، شاولی استاد ژوندینه وي، نو دغه زلمان به هغه ځای نه ډکي.
له خو څخه راغلی شاعر او لیکوال زاهد چانګار هم د یاد سندرغاړي له आवाज څخه متاثر وو.
یقینا خپل داور आवाज وو، او داس یو زنګړې आवाज دی ورکړې دی چې لکه انسانان چې خدای پاک پیدا کړی دي متفاوت هغه دي کنه چې आवाजونه هم متفاوت دي. د دې یو زنګړې आवाज دی د موسیقۍ په ډګر کې. داس امکان شته چې کله لا کله به موږ خوسته هم پرګرامونو ته غواړو.
د ګویته انستیتوت د فرهنګي چارو مسول ابراهیم موتکوي چې سګنې جشنې له توقع نه وچت تر سره شو.
لومړی ځل لپاره چې زه دا پروګرام ارزیابي کوم، که څه هم د سلف سره هم اوښته او چې زموږ پروګرام دا جنډا لري تدریس مونږه مقالې درلودلې، بحثونه درلودلې. د دوه ورځو په اوږدو کې مونږه کتاب ګرم بازار درلودل چې کوم نندارتون چې د ارباب سره د خانه دلته جوړ شوی او هغه ډېر استقبال شو. نن چې اخرنی ماښام ده، مونږ دوستان ګڼ شمېر راټول شوي او دلته ټنګ ټکو د موسیقي ماښام ده چې زه شخصا ډېر ویاړم او خوشحاله یم او ټولو دوستانونه چې دلته
یاد دی وی چې د موسیقۍ دغه بندر چې د شپې له اتو بجو څخه پیل شوی وو تر نیمې شپې پورې دوام وکړ. د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړي. خات او آباد وسی.
منصور وگر زمستانہ ملا بدار نلری،